په پېښور کې د ورځې درې بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې یوه بله ګړۍ کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 19 پروګرام د مشال مرکه درته اورو. خبرونه له فرخندې اسد اورو.
پاکستان وای د مینا په پیخه کې د مړو پاکستانیو حاجیانو شمیره 1300 رسیدلې او شل جوبل. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي ویلي باید سعودي عرب د مینا په پیخه بخنه وغواړي. او د سوات ملالی یوسفزی په امریکا کې ویلي باید نړیوال مشران په تعلیم پیسې ولګوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د مذهبي امورو وزارت په خپل ویبپاڼه ورکړي چې د مینا په پیخه کې د مړو شوو پاکستانیو حاجیانو شمیره 1300 ته رسیدلې او شل نور ژوبل دي. بلخوا د سعودي عرب چارواکي وایي د وروستي ټیل ماټیل په پیخه کې د مړو شوو شمیره 1900 او د ټپیانو 1400 ته رسیدلې ده. تیره ورځ د پاکستان د حج محکمې مشر رسنیو ته ویلي وو چې د مینا په پیخه کې د 300 نه زیات پاکستاني بې درکه شوي دي او د بې درکه شوو خلکو د لټون لپاره اهلي پیل کړی دي. د تیر زیارت په ورځ د حج په مراسمو کې د شیطان د ویشتلو پر وخت خلکو ټیل ماټیل پیل شو چې د ګڼو کسانو د مرګ جوبلې سبب شو. دا له 1990 کال وروسته تر ټولو خونړۍ پیښه ده. هغه کال په ورته پیښه کې 1400 حاجیان مړه شوي وو. د سعودي عرب پاشا د دې خونړۍ پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. د پاکستان سرکاري راډیو وای وزیر اعظم نواز شریف پرون په نیویارک کې د بیل اینڈ میلنډا ګیټس فاونډیشن له مشر بیل ګیټس سره په ملاقات کې د تعلیم او صحت په څانګو کې د پاکستان په هلو ځلو خبرې وکړې. وزیر اعظم ویلي دي چې له هېواده د پولیو د ختمولو په لړ کې دوی ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. د زیاته کړه چې تیر کال په پاکستان کې 306 د پولیو کیسونو په پرتله سږ کال یوازې 22 کیسونه تر اوسه مخې ته راغلي دي. وزیر اعظم د پاکستان د ټولنیزو څانګو په پرمختګ کې د بیل اینڈ میلنډا ګیټس فاونډیشن د همکارۍ هم مننه وکړه. د نیویارک په سنټرل پارک کې ګلوبل سټیزن فیسټیوال ته په خپل وینا کې ملاله یوسفزی وویل باید نړیوال هیوادونه په تعلیم پیسې ولګوي. دغه میله چې په نړۍ کې د غربت ختمولو په لړ کې تیره ورځ جوړه شوې وه د نړۍ یو شمېر مهمو شخصیتونو پکې ګډون وکړ. په دغه وخت ملاله یوسفزی سره د سوات کائنات او شازیه هم موجودې وې. ملاله یوسفزی په خپل وینا کې وویل په نړۍ کې 68 میلیون جنکۍ سکولونو ته نځي او دا ما او موږ ټول 15 ملګري په دې مجبوروي چې دلته دا خبره وکړو چې د نړۍ یو مشر به هم دا ونه غواړي چې د هغه بچي د سکولونو نه محرومه وي. نو بیا ولې دې د نړۍ دغه نور ماشومان له پامه وغورځول شي؟ ملالی په خپل وینا کې اول په ګلوبل ګولز کې دا غواړي تعلیم تر ټولو مخکې وي او باید نړیوال مشران په تعلیم زیات پیسې ولګوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وار بیا ویلي دي چې پاکستان له افغانستان سره په یو نا اعلان شوي جنگ کې ښکېل دی. ولسمشر غنی پرون د ارګ په ماڼۍ کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدلو په وخت پاکستان ته په اشاره وویل چې سوله د افغانستان حق دی او د دغې لپاره چاته زارۍ نه کوي.
حداقل 14 کال کېږي چې پاکستان په یو نه اعلان شوي جنگ کې افغانستان سره او موږ د دې جنگ ختم غواړو. نه یې دې دپاره چې زارۍ کوو ننوت کوو، دا زموږ د ولس حق دی.
بلخوا څو ورځې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلي وو چې دوی هڅه کوي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي چې په نتیجه کې به د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي ویلي باید سعودي عرب د مینا په پیخه بخنه وغواړي. د مینا په پیخه کې 1400 ایرانی حاجیان مړه شوي دي او 360 لا نور بې درک دي. خامنائي نن په خپلو خبرو کې ویلي باید سعودي چارواکي د دغه پیخې ذمهواري ومني او د هغو کورنیو نه معافي وغواړي چې خپل خپلوان یې په دغه پیخه کې مړه شوي او یا ژوبل شوي دي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحاني هم د مینا د پیخې د پلټنو غوښتنه کړې ده. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر وای ایران د مینا د پیښنه سیاسي ګټې پورته کول غواړي. د سعودي عرب پوز وایي د دوی یو پوځي جنرال د یمن سره پر پوله وجل شوی دی. د سعودي عرب سرکاري خبري اجانس وایي جنرال ابراهیم حمزي نن په یو روغتون کې تر ژوبل کېدو وروسته سا ورکړې ده. د یمن او سعودي عرب پر پوله له هغې وروسته وخت ناوخت ډزې او ماین چاودنې کېږي، له کله نه چې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو په یمن کې د حوثي اغیانو خلاف جنګیږي. ریاض د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت مرسته کوي. د عیسویانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس په امریکا کې د بیلابیلو هیوادونو میشت خلک ویلي په امریکا کې د بیلابیلو هیوادونو میشت خلک باید د سختیو له کبله مایوسه نشي او د امریکا ذمهوار وګړي واوسي. پرون په نیویارک کې فرانسیس د مذهبي ازادیو او مهاجرت په اړه نږدې 30,000 کسانو ته وینا وکړه. په دغه وخت هغه وویل غټو ښارونو هم د هغو خلکو مخونه پټ ساتلي کوم چې د دې ښارونو وګړي نه ښکاري یا د دویمې درجې وګړي ګڼل کیږي. په غټو ښارونو کې د ټرافیک په شور او تیز رفتاره بدلون کې ډیر مخونه بغیر له نوټس کولو یا یادولو تیر شو، ځکه چې داسې فکر کیږي چې ګینې دغه خلک په دې ښارونو کې د اوسېدو حق نه لري. دوی کې بهرنیان دي، ماشومان دي چې سکولونو ته ځي، د میډیکل انشورنس او کورونو نه بې برخې دي او هرکل شوی د زیات عمر کسان دي. د په امریکا کې میشتو مهاجرو غږ وکړ چې پر خپلو ثقافتي ورثو فخر وکړي او هیڅکله پر خپلو دودونو ونه شرمیږي. او بل خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په سنډه کې وکتل. د کری لخوا دا یوه هڅه ده چې په شام او یمن کې د روان بحران په اړه خبرې پیل شي. کری پرون وویل دی د نړۍ له هغو مشرانو سره چې دا اونۍ د ملګرو ملتونو غونډې ته راځي نظر شریکوي او دا ګڼو هیوادونو ته یوه لویه موقع ده چې د منځني ختیځ د ستونزو په حل کې مهم رول ولوبوي. دا خبرونه
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې فرخندې اسد وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان حکومت وایي په مینا کې د حاجیانو د ټیل ماټل په پیښه کې د وژل شو پاکستانی د باو شمیر اتلس ته رسېدلی. یو پښتون پلار چې زوی حج ته تللی لا هم د هغه په حال نه دی خبر.
دغه قبضان مونږ سره دی چې خدای مزه مړ دی یا زخمی دی، لکه ټلیفون بند راځي.
افغان ولسمشر پرون یوارې بیا د افغانستان د روغې جوړې په بهیر کې د پاکستان د مهم رول یادونه وکړه.
څوارلس کاله کېږي چې پاکستان په یو نه اعلان شوي جنګ کې افغانستان د دې جنګ ختم وکړو.
او د پېښور ډاکټران وایي د دغه ښار د هوا ککړتیا د اوسېدونکو یې د بېلابېلو ناروغیو سبب کیږي. د پېښور ټرافیک پولیس بیا وایي چې هغه ګاډي چې لوګي کوي مالکان یې جرمانه کوي.
مونږ ګاډو د لوګي چیک کولو لپاره خاص کاروایی کوو او کم ګاډی چې لوګي ډیر کوي هغه فاین هم کوو، هغې نه ډاکومېنټس والو.
د مشال مرکه ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. زوبرنه موضوع ته د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي د مینا په پیښه کې چې د تیر زیارت په ورځ د حاجیانو د ټیل ماټل له وجې رامنځته او په سلګونو کسان پکې مړه شول، د مړو شوو پاکستاني او حاجیانو شمیر اتلس ته رسېدلی. په عین وخت کې د پاکستان وزیر اعظم د خپل حکومت اړوند ادارو ته ویلي چې په مکه کې د پاکستاني او حاجیانو د لټون نه ورته د مرستې سوالو چارې ګړندۍ کړي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د پاکستان د مذهبي امورو وزارت په وینا چې د مینا په پیخه کې د مړه شوو پاکستاني حاجیانو شمیر اتلس ته رسېدلی دی. د پاکستان د مذهبي امورو وزارت لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې د مړه شوو حاجیانو تعلق پنجاب، سند، بلوچستان، خیبر پختونخوا او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر سره دی. د دې ترڅنګ د 300 نه زیات پاکستاني حاجیان تر دې دمه بې درکه دي او خپل خپلوان یې له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی لټون کار دې تیز کړی شي. همدې لړکی سعودي عرب ته د حج لپاره تللی د عمران ګل پلار حاجي وحید ګل مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
تقریباً 10 منٹ کا مطلب 10 منٹ کا اوس کې ما د ټلیفون وکړ. دغه خفګان مونږ سره دی چې یاره خدای مزه مړ دی یا زخمی دی یا
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا د پاکستان د خارجه چارو دفتر او د حج د محکمې مشر ته هدایت کړی دی چې پاکستانی حاجیانو د لټون لپاره د خپل کوششونه دوه چنده کړي. تېره ورځ د پاکستان د حج د محکمې مشر ابو عاکف فیناوا چې پاکستانی چارواکو ته مردخانو پور رسایي ورکړې شوې ده او د پاکستان ډاکټران هلته موجود دي او په مردخانو کې موجود د جسدونو معلومات ترلاسه کوي. د ده په وینا چې بې درکه شوي شپږ اتیا حاجیانو سره رابطه هم شوې ده. د سعودي عرب د صحت د محکمې وینا چې د مینا په حادثه کې د مړه شوو د جوبل شوو شمیر هم زیات شوی دی. د مړه شوو شمیر 1 اویا او د جوبل شوو شمیر 944 ته رسېدلی دی. د ذکر ده دا حادثه هغه وخت وشوه چې یو شمیر حج کوونکو د رمی یا شیطان د ویشتلو مراسم ترسره کول.
له اسلام آباد ربیع اکرم خان رپورټ راکو. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني وایي د حج مراسم په پای ته رسېدو دي او ډېر ژر به افغانستان ته د افغان حجیانو واپسي شروع شي. سکل شاوخوا 40,000 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر ښاغلی عثماني د مرکې په پیل کې سالم احمد صالح ته وویل چې دا حجانو چې د دوی په ګمان لا درک دي د هغوی پلټنې یا د پلټنو کار روان دی.
د 400 کسانو لستونه او عکسونه پرون خپور شو. زموږ همکاران لالته د یو څو کسانو سره چې خپلوان ورک شوی وو دوی پلټنه وکړل، اما په دغه 400 لیست کې هغوی حاجی پکې شامل نه وو. تر اوسه 15 کسان د فاریاب د ولایت څخه. نور موږ داسې خاص شکایت او مفقودی نه لرو. هغه کسان چې په لومړۍ ورځو کې ورک شوی وو د مفقودینو په لیست کې وو اکثر پیدا سو. نور لیستونه هم کېدی چې زموږ لاسته راسي او بیا دقیقه شمیره تاسو ته
ویلی سو. وزیر صاحب د نورو هیوادونو لخوا پیشنهادونه سوي دي چې د دوی هغه اجان چې تر دې حادثې وروسته لادرک دي یا هم مړ دي یا هم ټپیان دي چې د سعودي عربستان د دوی په مندلو کې همکاري وکړي. تاسو دغه سیوا غوښتنه کړې ده د سعودي عربستان له حکومت څخه؟
موږ نه تنها غوښتنه وکړلای ده بلکې عملا زموږ همکاران د مفقودینو د کمیټې غلي او د صحي د کمیټې همکاران او زموږ سیمه ییز مترجمین ټول په شفاخانو کې دي. یو مشهور او خاص ځای ده چې د مړ هلته انتقال کیږي. عملته وو د دغه پیښې منځته راتلو نه وروسته تر اوسه پورې عملته دي. اما د عربستان اصول داسې ده چې دغه معلومات هر چا ته نه ورکوي. بهرنۍ مترجمین او کارمندان ته هم نه ورکول کیږي، حتی داخلي مسؤولینو ته هم تر اوسه کوم خاص معلومات ورکول شوی نه ده.
سش کال څه ستونزې وې د حج په مراسمو کې؟ نورو کلونو کې به کله شکایتونه کېدل چې په کافي اندازه ښوونکي نسته، یا به هم شکایتونه کېدل چې ترجمانان نسته. سش کال چې تاسو همالته حضور درلود، عمده ستونزې څه وې د افغان حاجانو؟
خوشبختانه داسې خاص شکایت موږ نه لرل. داسې واله مشکلات په لومړۍ ورځو کې وو او بیا د کلتور بیلوالی وو چې دوی مثلا ورجې د عربان لږ سخت پخوي. موږ خولی نه سو، اما دغه مشکلات رو حل سو الحمدلله.
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني سره مو زموږ د همکار صالح محمد صالح مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا.
له پاکستان خبرونکو د ډان ورسپانې په ولیکنه کې بیا د سګنی کال د حج خطبه ته کتنه شوې ده. لیکنه وايي پر ځای ده چې د سعودي مشر مفتي په دغه مهمه وینا کې د نړۍ د مسلمانانو اصلي ستونزې به ګوته کړې وي، هغه د سعودي حکومت د بهرنۍ پالیسۍ دفاع وکړه. د لیکنې لنډیز له ما هارون بچا وري. د ډان ورسپانې په لیکنه کې د تیر زیارت پر ورځ په مینا کې د ټیل ماټیل له وجې د سلګونو حاجیانو د وژل کېدو پیښې ته په کتو سره ویل شوي چې په تیرو کلونو کې هم د حج په مراسمو کې شویو ورته پیښو کې یو د پام وړ شمیر حاجیان مړه شوي دي. د لیکنې تر مخه سربیره پر دې چې د سعودي حکومت د حاجیانو د ګڼې ګوڼې کنټرولولو لپاره یو لړ اقدامات کړي، د حج د ټولې پروسې یوې دقیقې کتنې ته اړتیا لیدل کېږي ترڅو د ورته پیښو کېدلو چانس نور هم کم کړل شي. لیکنه کاږي د سعودي تر ټولو لوی مفتي د حج په خپل خطبه کې د هغه هیواد د بهرنۍ پالیسۍ ملاتړ وکړ. شیخ عبدالعزیز ال شیخ په خپل وینا کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یاد کړه او د هغه پلویانو ته یې خطا شوي کسان وویل. نوموړي دغه راز د یمن هوسیانو ته چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف پر هوایی بمباری کوي د بې لارې خلکو خطاب وکړ.
لیکن وایي دا روښانه نه ده چې د سعودي مفتي ولې د حج په خپله خطبه کې پر فرقیزه او له قومیت سره پر تړلو موضوعاتو خبرې وکړي. د لیکنې تر مخه د سعودي مشر مفتي پر دې خبره ونه کړه چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د زیاتېدونکي نفوذ پر ضد د اسلامي نړۍ مشران ولې یو کیږي نه او ګډ اقدام نه کوي. ځینې اسلامي دولتونه پر ځای د دې چې په یمن او شام کې روانو جګړو ته د خبرو اترو له لارې یو حل راوباسي غواړي دغه جګړې لا پسې ګرمې شي. دغه راز دا هم حیرانوونکې خبره ده چې د سعودي تر ټولو لوی مفتي د حج په خطبه کې اروپایي هیوادونو ته د مسلمانانو د پناه وړلو موضوع هیڅ یاد نه کړه. د خلیج پر بډایا بادشاهتونو د دې لپاره نیوکې کېږي چې په سیمه کې د جوړو شویو شخړو د هواري لپاره یې د پام وړ اقدام نه دی کړی. لیکن وایي د حج خطبه د نړۍ مسلمانانو ته د ورپېښو ستونزو د په ګوته کولو او په اسلامي نړۍ کې پر هغو د یوه بحث د پیل لپاره د یوې مهمې وسیلې په توګه کارول کېدای شي. لیکنه زیاتوي تر هغې چې د اسلامي نړۍ مشران په مسلمان هیوادونو کې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ، ناروغیو، غربت او بېسوادۍ د له منځه وړلو لپاره کوټلي پروګرامونه جوړ او عملي نه کړي، ګرانه بریښي چې د نړۍ د څه د پاسه یو ارب خلکو راتلونکی ښه شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره چاته زارۍ نه کوي. ولسمشر غنی پرون یک شنبه د کابل د ارګ په ماڼۍ کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال وویل چې د سولې لپاره د سیمې او نړۍ په کچه ډېر کارونه وکړل او نړیواله ټولنه اوس د افغانستان په ریښتینی دریز قانع شوې ده. کسیم سولمل له کابله رپورټ راکوي.
سره له دې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د حکومت د وسلوالو مخالفینو وروستي دریځ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو کړکیچنو اړیکو ظاهرا د دې بهیر په وړاندې تازه خنډونه رامنځته کړل. خو د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د سولې دروازه د هر چا پر مخ خلاصه ده او ټول باید په دغه بهیر کې برخه واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د شنبې په ورځ د بېلابېلو ولایتي شوراګانو استازو ته د ارګ په ماڼۍ کې وینا کوله ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګېدو لپاره باید زمینه برابره سي. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې پاکستان ته په اشاره سره وویل چې سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره به چاته زارۍ ونه کړي.
یو نفر راباندې چې د حق انساني د قضاوت انساني موږ نشي ملامته ولی چې د سولې لپاره پاکستان سره لوی کارونه واخیستو. حداقل څوارلس کاله کېږي چې پاکستان په یو نااعلان شوي جنګ کې افغانستان سره، او موږ د دې جنګ ختم غواړو، نه یې د دې دپاره چې زارۍ کوو، ننوت کوو. دا موږ د ولس حق ده.
ولسمشر د خپل خبرو په دوام ویل چې شاوبد تروریزم نسته، بلکې تروریزم یې د ټولې سیمې لپاره یو سرطان وباله او په وړاندې یې د مبارزې لپاره پر ګډ کار ټینګار وکړ. ښاغلی غنی ویل چې د دولت او ولس ترمنځ واټن تل د افغانستان لپاره بحران رامنځته کړی او زیاته کړی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ټول ولسونه کار وکړي. دوی ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره حکومت د سیمې او نړۍ په کچه زیات کارونه کړي او نړۍ اوس د افغانستان په رښتینولۍ قناعت کړی دی.
ما خپل اخیری کوخونه د منطقې په سطح وکړل، د نړۍ په سطح وکړل، نه د افغانستان په برحق ما په باندې ټوله دنیا را سره پالي دا هم ترلاسه کړ. دولس میاشتې مخکې دنیا را سره نیوه په شک کې وه، اعتبار یې نه درلوده، مګر نن موږ خپل موقف دنیا سره ټینګ کړ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې هغه وخت د سولې راتګ امکان لري چې اشغال پای ته ورسیږي. هغه په دې پیغام کې د نور مسایلو ترڅنګ ویلي که افغان حکومت غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه سي، نو له بهرنیانو سره دې هر ډول امنیتي سند لغوه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ دغه راز د افغانستان د قومونو د سراسري شورا له غړو سره په یو جلا لیدنه کې وویل چې سږ کال د افغانستان د بقا لپاره تر ټولو سخت کال دی او افغان ځواکونه د بقا له یوې سختې ازموینې په بریالیتوب سره وتلی دي. خو ده ویل چې د راتلونکي لپاره د هر ډول ستونزو سره د مبارزې چمتووالی سته. په همدې حال کې د لوی کندهار د ولسي شورا غړي محمد ایوب رفیقي له ولسمشر سره د لیدو پر مهال دا مهم وبلله چې د سولې لپاره باید ټول ولس د کلیو، بانډو او جماعتونو په کچه تبلیغ وکړي.
سولې د افغانستان د خلکو، خصوصا د جنوب غرب حوزه، خصوصا د لوی کندهار د خلکو یو خاصه غوښتنه او ستاسو دا پیغام چې مو ولسته ورکړی وي چې سولها د مسجد څخه د ولسو څخه د لاندې څخه باید راشو، د دې مستمجد کوو، د دې هرکلی کوو او د دې وشاته ولاړو.
له دې سره سره افغان حکومت په نړیواله سطحه هم هڅې پیل کړې څو پر پاکستان چې افغانستان یې د طالبانو خوندي ځاله بولي د نړۍ لخوا فشار راسي او دا هیواد د سولې د ټینګښت لپاره له افغانستان سره صادقانه همکاري ته وهڅول سي. د همدې نړیوالو هڅو په دوام د افغانستان د حکومت یو چارواکي ویلي و چې د پاکستان د مداخلو او د افغانستان د وسلوالو مخالفینو څخه د دغه هیواد د ملاتړ په اړه به د حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې هم شکایت وکړي. خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ په سر شته اختلافاتو ته په کتو داسې معلومیږي چې دا ډله به له افغان حکومت سره د سولې دویم پړاو خبرو ته ژر چمتو نه سي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
دا مشال ریډیو د اوریدونکو. د افغانستان استخباراتي چارواکي وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د ځپلو لپاره یو ځانګړی ګروپ جوړ کړی دی. دغه ادارې یوې سرچینې د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې هغه رپورټ هم رد کړ چې ویلي دي د افغانستان په 15 ولایتونو کې د داعش ډلې حضور پراخ شوی دی. ځینې امنیتي تحلیل کوونکي هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا شک څرګندوي. سالم احمد صالح رپورټ لري.
د ملي امنیت عمومي ریاست وای په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یو ځانګړې کاري ډله جوړه کړې ده. دا خبره د دغه ریاست یوې سرچینې د نوم نه اخیستلو او ژغ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وکړه. د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړ چې پکې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 15 ولایتونو کې نفوذ کړی او پلویان یې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې راپور وایي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې له داعش ډلې سره خواخوږي لري. راپور د ملګرو ملتونو د څېړونکو یوې ډلې برابر کړی چې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو پر فعالیت څېړنه کوي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د وسلوالو طالبانو په قمندانانو کې چې کله اختلاف راځي ناراض قمندانان خپل سپین بیرغ په تور بیرغ غړوي او په دې توګه د غچ اخیستنې هڅه کوي. حال دا چې د عراق او سوریې له داعشیانو سره به اړیکې نه لري. ځینې کارپوهان هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا شک څرګندوي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگټن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي فکر نه کوي چې د داعش ډلې په څیر نورې ډلې ټپلې دي د افغان دولت بقا ته کوم لوی ګواښ پیښ کړي.
دا چې حکومت په ټولو ځای باندې کنټرول نه لري په ځینو ځای کې دغسې ډلې ټپلې راپورته کېږي یا د طالبانو له بدنې جلا کېږي یا نورې ډلې ټپلې دي چې راخوځېږي د دې لپاره چې ځان ته نوي مشروعیت پیدا کړي یا په نورو لویو ډلو باندې ځان وتړي او په نتیجه کې منابع ترلاسه کړي او یا د دې نه استفاده وکړي د قدرت ترلاسه کولو دپاره. مګر مهمه خبره دا ده چې دغه ډلې تر اوسه پورې دې قدرت نه لري او نه داسې کوم اضافي قدرت دی ده چې هغه وکولی شي د افغانستان د دولت د بقا دپاره یو لوی تهدید.
د افغانستان د ملي امنیت سرچینه وایي دوی د یوې منظمې ستراتیژۍ له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې څو لوی پوځي عملیات کړي چې بریالي وه. د سرچینې په حواله په وروستیو کې په هلمند او ننګرهار کې د داعش ډلې څو مهم قمندانان او مشران وژل سوي چې له دې سره دغه ډله ډېره کمزورې سوې ده.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو. د پیښور ډاکټران وایي دغه خار د هوا د ککړتیا له وجې د سینې د ناروغانو شمیر کال تر کال په ډېرېدو دی. د پیښور د ټرافیکو پولیس بیا وایي چې په خار کې د زیات لوګي پرېښودونکو ګاډو د نیولو کمپاین پیل کړی دی. د مشال رادیو خبریال ځلان یوسفزی رپورټ لري.
د هوا د لوګي د ختمولو لپاره کار کوونکي مدني فعال ډاکټر سعید وایي چې په هوا کې د لوګي او ضروري ګیسونو د سیواوالي بنیادی لامل د ګاډو جاتیدونکو شمیره او له کارخانو خارجیدونکو لوګي او ګیسونه دي. چې د انساني صحت سره سره د ټولې نړۍ په درجه حرارت بد اغیز کوي او موسمی بدلون ته وده ورکوي.
زموږ پوره کلایمیټ چینج شو، لکه تاسو که سواد کې وګورئ کنه، ما یو سټډي کړې وه کلایمیټ چینج باندې، نو هلته موږ دا ابزرو کړي وو کنه چې بعض داسې برډ سپیشیز دي چې کوم هلته به اوس هلته نشته بیکاز آف کلایمیټ چینج، ټمپریچر چینج شو، نور کنډیشن چې کوم ریکوایرمنټ دا وي هغه بدل شو، چې کومې واورې به کوم سیزن کې کېدي هغه سیزن هغه ټایم پیټرن چینج شو، هغه سیزن کې اوس واورې نه کېږي او چې څومره مقدار کې کېدي هغه مقدار کې هم نه کېږي.
د لیډرینګ هسپتال د سینې د مرضونو د څانګې ډاکټر پروفیسر ارشد جاوید وایي چې د هوا د آلودګې د سیواوالي له وجې کال په کال د سینې د مریضانو په شمېره کې هم سیواوالي روان دی او باید حکومت د هوا د آلودګې د مخنیوي لپاره سخت قانون سازي او په هغې ټینګ عمل وکړي.
مین ایریاز مین ارګنز چې کوم دي، چې کوم باندې د انوایرنمنټل پولوشن د ویکل ایمیشن چې کوم ایڈورس افیکټس کوي، هغه لاسترګې دي یا سکن دے سرمن یا مرے دا او یا بیا پڑپوس دے یعنی لنگز دے. او زه خو چې سپیشلیسټ په حیثیت سره دینه خبر یم چې دا انتهایی مضر دی انسان صحت لپاره.
د پېښور د ټرافیک پولیس ډی ایس پی اصغر مروت په وینا دوی د زیات لوګي کوونکو ګاډو پر ضد کاروایی کوي، خو وایي چې په ښار کې ګاډي اوس دومره زیات شوي دي چې د ټرافیک پولیس لپاره د ټولو ګاډو معاینه کول ګران دي.
ستاسو پېښور ښار کې چې 7.5 لک ګاډي وي او آبادی دونه حد ته ورسي، نو ظاهره د دې نه بس نیگیټیو افیکټس د دې ول راځي. بیا په دې کې داسې ډېر ګاډي هم دي چې هغه ډېر ایکسپایرډ غوندې دي، زوړ ماډل وال دي. مونږ ګاډو د لوګي چیک کولو لپاره خاص کاروایی کو، منتھلی دا مونږ په دې باندې کاروایی وي او کم ګاډی چې لوګي ډېر کوي هغه فاین هم کوو، هغې نه ډاکومېنټس والو، بیا هغې ته فټنس او کلیرنس اله ورکیږي چې کله هغه ګاډی ټیک کی او رای ولي.
ډاکټر سیدا په وینا د هوا د آلودګۍ د مخنیوي یوه لار ډېرې ونې کرل دي او دا چې باید حکومت د ځنګلونو د پرې کولو مخنیوي وکړي او اولس هم له ونو پرې کولو ډډه وکړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر جنسی په لوړګي کې د اختر لوبو د میلې پر مهال ځای لوبغاړو د لوبو د اسوسییشن مشرانو په سیمه کې د سپورتي لوبو لپاره د یو معیاري میدان د نشتوالي له امله شکایت کړی. دوی له حکومت غواړي یا دوی له حکومت غوښتنه کړې چې په خیبر جنسی کې د ورته په بیلابیلو ځایونو کې د لوبو واړه واړه میدانونه جوړ کړي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی په لوړګي زخخیلو کونج سیمه کې د فوټبال د سیالیو په مهال ځایلو بغاړو او د لوبو اسوسییشن مشرانو د حکومت غوښتنه وکړه چې دلته دی د لوبو میدانونه یا سټیډیم جوړ کړل شي. دوی وویل چې په دې سیمه کې د بیلابیلو لوبو بین الاقوامي لوبغاړي شته خو تر اوسه د لوبو یو سم میدان نه بې برخې دي. دوی وویل چې حکومت دوه کاله وړاندې د شاکه بین الاقوامی لوبو میدان جوړولو اعلان کړی وو خو تر اوسه پرې کار شروع نه شو. په دې حکلا د فوټبال یو لوبغاړي انور علی پردي مشال ریډیو ته وویل،
شاکس کې خو د یو سټیډیم اعلان کړی وو چې په هغه باندې ډېر غټ لاګت راتلو، یعنی مطلب ډېره غټه منظوري ورته کړې وه، هغه خو کینسل شو. هغه خبره اوس ګورنمنت له دا په کار دي چې هغه کینسل شوه، نو داسې علاقایي سطح باندې واړه واړه ګراونډونه موږ ته جوړ کړي او دا خلک سپورټس نه لږ خوند واخلي. ګراؤنډ چې جوړ شي دا خلک بلګ امن طرف ته راشي، دغونه ډېر غټ غټ خلک کم تلي مخکې یا سر ته تلی، عارف مسی ته تلی، مستقیم شنواری ته تلی، داسې نور ډېر ډېر کلاړیان ته تلی.
او د خیبر د لوبو یو اسوسییشن مشر اکراج وویل چې دلته ورسره د لوبو د میدان جوړولو وعده شوی وي خو هغه چا پوره نه کړی.
اوس دلته شاجی ګل او ایم این ایچ کوم دی سینیټر تاج محمد چې دغه کوششونه شروع کړي چې دلته به یو سټیډیم له جوړو خو سټیډیم نشته. نو مونږ ایم این ایچ صاحب نه دا هغه کوچ یاره مطلب کاغذ سټیډیم نشي جوړلی، نو مهرباني وکړه چې مونږ له پکې کار وکړه چې مونږ وړګي چې په کوم میچ کې وګورځيږي ځمکې له رسېدلې نه ځمکې سره ټچ شوی نه چې هغه بیا زخمی وي.
کله مو چې د لوبو د میدانونو د جوړولو دغه غوښتنه د خیبر جنسی نه د کمی اسمبلی غړي شاجی ګل پردي نماینده ملک ندیم ته وړاندې کړه، نو دوی وویل
موږ د ایمینې صاحب د طرفه چې کوم دی په یو د کمپلیکس منظوري شوې ده چې هغه کې موږ په کوشش کې لګیا یو د ځمکې مسالادو او بل اکثر ملګری دا خبره کی دا خبره هم حق او جایز خبره ده چې کوم انټرنیشنل سټیډیم لپاره 1.20 کروڑ روپے منظوري شوی و نو که اغا نه جوړیږي یا د زمکه داسې څه مسلې نو پکار دی چې هغه روپے د مونږ په علاقہ او په حلقہ کې تقسیم شي او واړو واړو ګروندونه پی جوړ شي نو په دا باندې به د علاقہ علاقے خلکو او ځوان نسل ته ډېر زیاتې فائدې ورسیږي دا مطالبه کو خپلې مینه ته به ان شاء الله دا خبره په نوټس کې ورکو
د خیبر ایجنسی د لوبو اسوسییشنز مشران وای چې دلتا ځوانانو ته د لوبو میدانونه جوړ کړل شي نو په دوی کې د صلاحیت څه کمی نشته او په یو شمېر لوبو کې مخ په وړاندې تلی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
په پېښور کې 3 نیمې بجې شوې اوریدونکو د فرخندې اسد نه لنډ خبرونه اورو
پاکستان وای د مینا په پیخه کې د مشو پاکستانی او حاجیانو شمیره 1300 رسیدلی او شل جوبل بلخوا د سعودي عرب چارواکي وای د ورستی ټیل ماټیل په پیخه کې د مشو شمیره 1900 د ټپیانو 1700 درشته رسیدلی ده د پاکستان سرکاري رادیو وای وزیر اعظم نواز شریف پرون په نیویارک کې د بیل اینڈ میلنډا گیټس فاؤنڈیشن لمشر بیل گیټس سره په ملاقات کې د تعلیم او صحت په څنګه کې د پاکستان په هلو ځلو خبرې وکړې په ننګرهار کې 1590 داعش وسوال وجل شوې دي د ننګرهار د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد نن مشال ریډیو ته وویل تیر شپه داعش وسوالې ډلې د اچین ولسوالۍ په سرحدي پوستو برید وکړو چې په ځوابي کاروایي کې ګڼ شمېر داعش وسوال په ځمکني او هوایي بریدونو کې وژل شول افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او واربیا ویلي دي چې پاکستان له افغانستان سره په یو نا اعلان شوي جنگ کې بوخت دی ولسمشر غنی پرون د ارګ په ماڼۍ کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استادو سره د لیدلو پر وخت ویلي سوله د افغانستان حق دی او د دغې لپاره چا تازاري نه کوي په نیویارک کې ګلوبل سټیزن فیسټیوال ته په خپله وینا کې ملالا یوسفزی اویل باید نړیوال هیوادونه په تعلیم پیسې ولګوي ملالی په خپل وینا کې اویل په ګلوبل ګولز کې دا غواړي تعلیم ته ټولو مخ کې وي او باید نړیوال مشران په تعلیم پیسې ولګوي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلي باید سعودي عرب د مینا په پیخه بخنه وغواړي د مینا په پیخه کې 1400 ایرانی حاجیان مړه شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره د ملګرو ملتونو د عمومي د پسند کې وکتل د کیری لخوا د یو حسدا چې په شام او یمن کې د روان بحران په اړه خبرې پیل شي او د ایسویانو مسیبي مشر پوپ فرانسیس وای په امریکا کې د بیلابلو هیوادونو مشت خلک باید د سختۍ او لکبلا مایوسانه شي او د امریکا ذمہوار وګړي اوسي
لن خبرونه مول فرخندی ساده باور د لوسر د نګو د مشال مرکه درته ورو چې د دیو نه خبرونه په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان جوړ کړی دا
ګران ورودونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پرزونه او سلامونه قبول کړي نن را سره په خبر های کورټ په خوانی صدر د خیبر جنسینا د قومي اسمبلی په خوانی غړي ممتاز قانوندان او بیا د عوامي نیشنل پارټي مرکزی مشر عبداللطیف افریدی چې خلک وتا لطیف لاله هم د مینی نوای هغه موږ سره ملمه دي او زمونږ موضوع به په قبایلی سیمو کې چې کوم په قومي اسمبلی کې دغه قرارداد راوړل شوی دی چې دغه سیمه دی یا خو د خیبر پښتونخوا برخه جوړه شي ځانګړی صوبه جوړه شي یا ایجنسی کونسل نو دی څنګه چې ما وې په آئین په قانون او بیا د قومي اسمبلی غړم پاتې شوی دی په خپل هم د قبایلو سره تعلق لري د خیبر ایجنسی اوسیدونکو لطیف لالا یو جهان مننه چې موږ ته مو ټیم راکو کدا مراته وې چې دغه قبایلی سیمه یا علاقه غیر یا آزاد قبائل چو یا د فاټا چوته وی فیډرلی ایڈمنسٹریټ ٹرائبل ایریا د دې سپس منظر د تاریخ سره
خالد خان دا سیدا چې انګریزانو دا صوبه چې ان ډبلیو ایف پی به ورته ویلا چې په دې کې شپږ ضلع وي پېښور مردان په اصل کې د پېښور ایسوا کوواټ بنو ډیر اشمل خان و زاره چې نن سوابه او نوخار او دا ارسه پکې شامل دي نوخار سوابه او چار صدا او کنه ټانک او لکی مروه توبنو او انګودا دغه صوبا چې په خوا به ورته وسو ته خیبر پختونخوا وي په خوا به وته ان ډبلیو اف پی وي دغه چې انګریزانو په 1350 د دسمبر په میاشت کې مکمل تور اونوي سیکانې ته وویستل نو د هغې نه بعد د دوی دپاره دا مسله شوه چې د دې نه بره دا چې کومې علاقې دي د کابل د افغانستان په لوري دا ټولې د افغانستان علاقې وې دا صوبم د افغانستان وه او دا قبایلي علاقې هم د افغانستان وې زموږ دا مشران به کال په کال یو ځل دوه ځله له پاچا په حضور کې تل خپله وفاداري به ورته خوله او دا هغوی یو قسم له ماجبونه و سو خدا د افغانستان علاقه وه نو چې صوبه انګریزانو ونیوه نو انګریزان په 1901 کې یو اتیام کې کابل ته یو وفد لو نو د اپریدو شینوار وته په خیبر کې لار بند کړه خیر بیا هغوی ورته څه په پیسو میسو څه په ځان خلاص کړه ولاړ نو د هغې له بعده دوی یو پولیټیکل افسر مقرر کړو چې دا به تاسو سره لین دین کوي خو انګریز راغلی و انګریز په نوی تنظیم په نوی علم په ساینس په ټیکنالوژي ډیر زورور و افغانستان خو یو قبایلي قسم بادشاهي وه نو د دوی ترمنځ دا روغ خبره جوړه شوه چې موږ ځو قبایلي علاقو ته نو افغان امیر به خبرو افغان امیر ویل چې زما څوک ځي نو تاسو به خبرو نو دغسې دا داسې نه د هغوی شوه او نه د دوی شوه د منځه یو علاقه شوه و تاریخی لحاظ سره د افغانستان علاقه وه هسې خو که زور تاریخ ته ځو نو بیا لرې ځي خو به هر حال په 1893 کې چې څه وخت د ډیورنډ نامنهاده کرښه راخکې شوه د هغې نه بعد دغه علاقې انګریزانو داسې وکړل چې آخري علاقه چې دوی نیولې وه هغه په 1902 کې وه 90 کې وه هغه کرم ایجنسی وه په کرم ایجنسی کې اوس هم د افغان کلاونو هغه بنیادونه شته نو دغه علاقې دوی ونیوې او ایجنسی یې ته جوړې کړې انګریزانو ول خپل افسران ولېږ نو د ډیورنډ کرښه چې راخکې شوه نو هغې نه پسته انګریز هلته کې خپل حیثیت او خپل اختیار
خبره ډېره اوږدېږي تاسو ډېر د مخکې نه کړې بیا چې پاکستان جوړ شو هم د دغه حیثیت و اوس دغه په کامي سملی کې ځینې د قبایلي سیمو کم غړي دي هغې یو قرارداد راوړي او دا غواړي چې یاره دا د دې صوبې سره دغه شي یا د ځان له کونسل شي یا صوبه څه وایي په دغه
دا چې دا چې ما زه به دا خبره یو سیکنډ په دې واخلم چې دا علاقه همدغسې په منځ کې پرته وه د 1915 کال چې د ګورمنټ آف انډیا نوی ایکټ جوړ شو نو د هغې نه پسته ایف سی آر په دې علاقو لاګو شو تر هغې پورې دا داسې یاغستان چې ورته به موږ ویلې هغه وه او دا روان وه چې پاکستان جوړ شو د هغې نه بعد هم دوی همغسې وساتله او بس د پښتونستان تحریک هم و په دغې علاقو کې او پاکستان کوشش شروع کړو چې خپل خلق چې کوم دي هغوی له ملګري ډېر کي هو تعلیم شو دا شو نن داسې صورت حال دی چې دا د آئین په ړومبي ماده کې یا آرټیکل کې دا د پاکستاني صدا او د آئین د آرټیکل یو 246 لاندې چې کومې علاقې خودل شیری پاغې کې دوه قسمه علاقې دي یو صوبایي قبایلي علاقې دي چې هغه ملکنډ ویژن دی او سپه بلوچستان کې دي او یو مرکزی چې هغې ته د وفاقي قبایلي علاقې وایي فاټا موږ ورته وایو فیډرلي اډمنسټریټ ټرایبل ایریا هغه دي د هغوی په هکله چې کوم د فاټا سره تعلق لرونکو ایم این ایز او سینیټرانو کوم بل پیش کړی دی اگر دغه په لنډو ټکو کې چې هغه وی چې د فاټا حیثیت ختم شي د علاقې د فیډریشن نه لاړ شي او د دې صوبې قبایلي علاقې شي لکه څنګه ملکنډ دی سواتي دیر دی ملکنډ ایجنسی دا شانګلا دا بونیر دی چترال دی نو دا بل پې شوی دی خو په دې کې کافي ډېر رکاوټونه دي ښه خبره دا ده چې تر اوسه پورې تحریک انصاف مکمل حمایت کړی دی د هغې چیئرمین پہ بیان ورکړی دی اگر چې هغه بعضې مینه د دې مخالفت وکړو خو چیرمن په بیان هغه بس ختم شو. عوامي نیشنل پارټي مرکزی لیډر او د هغوی ادارو ویلي دي د دې حمایت کړی دی، پیپل پارټۍ د دې حمایت کړی دی، او آفتاب شیرپاو قومي وطن پارټۍ د دې حمایت کړی دی. جمعیت د جماعت اسلامي خلق مونږ چې د پارلیمنټرین سره ملاو شو نو د جماعت اسلامي زرنور صاحب د دې حمایت کړی و،
امیر هم کړی دی،
سراج الحق صاحب هم کړی دی. نو یو جمعیت پاتې دی، نور هیڅ یو سیاسي پارټي زما په علم کې نشته. ہاں مسلم لیگ نون ہم دے گو مگو خکار دے اگر اوکو کو نکو سو کوئی نیکو سو کوئی تو سا گرد وڈی گون دے دا پکین دا اگوی سر ملاقاتو نا منگ خیال دے چی ورسر اوکو چی دا ہم پا دغی خبر راش
بیا اچو گرو لطیف لالا لکر دے دا پار دا طول سیاسی گندون ہم لاتارم پا کار دے اور بیا دا مسلم لیگ ہم تے دم رلویا پارٹی چی اگئی پا اکامی سملے کے کدا روڑ لیشی دا بیل نو دا دے دا ٹو تا میجارٹی پا ضرورت کی دے
بلکل آئین کی چی پا آئین کی تا پا دغی بل دا پارا دا پاس کے دو دا پارا پا آئین کی دا ترمیم ضرورت پی لکہ سنگتا سو ویل پا آئین کی دا ترمیم دا ضرورت دا کولو دا پارا پا 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 دریو کی دو بار برخی پکار دی، مطلب دا چی شپکش پی تا پسلو کی ممبران ورطا پکار دی، نو چی طول ہر سمر کسانی دا آگے دو برخی ورطا پکار دی چی دا پاسی نو مشکلات پکشتا خو، لیکن دا دا چی یو تحریک شروع شوی دی، پدی لیکلم شروع شوی دی، پدی سیاسی پارٹیم شروع شوی دی، پدی قبائلی پختونخوا پوہانم پہ شروع شوی دی، او یو خبر عام نن ما تخلق را غلیو خپل ایجنسی دا مشان مشان را غلیو اگوی ما سر چی باسو کزو دیر خوشحال شون چی طول خلق چی کم دی پدی که دل جتی
خیلی زنی قوتون داستی دی اگر پا قبائلی سیمو که دنن دی اگر که قبالی مشران دی یا که دا زین
ملکانان
دی اگر دا مخالفت که یه وی چه
دو گور ده بلکل اگوی چه مخالفت که یه دا اگوی لا پولٹیکل ایجنٹ تان تول ده مخالف دی او بازا پیدا پیسه ور که دی خلکو لا خو دی خلکو تا زمونگ مشران دی زمونگ سوک مپلار دی سوک مهما دی سوک متر دی سوک متربور دی سوک مخپل دی نو دا مشرانو ته مونږ دا سوال او دا خواست کوو چې دا د طالبانو په دور کې تاسو سره د قبایلي علاقې 2,00,000 کورونه وسوځول، د قبایلي علاقې ټول خلک د علاقې نه وشړل، بې عزته شو، زموږ د زنانو ستر حیا هغه چې څه وشوې، زموږ جامې د زنانو د جنډو نه جامې جوړې شوې، نو په وفاق کې خو مونږ ته هېڅ ګټه ونه لیده، نم تحفظ ولیدو. نو زه دوی ته خواست کوم چې دوی دا لږې ګټې نه ګوري. ګوره مونږ د دغې چې په صوبه کې شامل شو، زمونږ د اول نه دلته بچي سبق وایي، هسپتال زمونږ دغه صوبې دی، او غلا او دال او خپل ضرورتونه د صوبې نه اخلو. مونږ په دې صوبه کې داسې تړلي شوي یو چې زمونږ بله ملاره نشته. نو ځان له صوبه چې تته فاټه په نقشه سوچو کې نو دا یو کرخه غوندې ده، داسې یو سړک هم پکې نشته چې د باجوړ نه تر جنوبي وزیرستان پورې تللي وي. دا به مونږ څنګه سنبالو؟ بیا د دې دپاره 500 روپۍ 1500 یا 1500 لګې دي، د چا خبره 15,000 اربه روپۍ پکار دي چې هغوی له ګورنر هاوس جوړ کړو، اسمبلی جوړ کړو، سیکریټریټ جوړ کړو، وزیر اعلی کور جوړ کړو، فلانې جوړ کړو، ډیګری جوړ کړو. هغه چې مونږ جوړو نو یو قسم لا غلو ته یو میدان کولاول دی چې په هغې کې خلک ګټې کوي چې څنګه پاکستان کې بدبختانه رواج دی. زمونږ فی الحال ګورنر هم شته، اوس اسمبلی هم شته، دا هر څه شته. مونږ ته د دې نوې صوبې نه هغه ممکنه ده چې هغه د مالی حواله سره هغه اوچلېدی شي جوړه شي، نه د هغې دپاره ادارې شته، نه د هغې نه بنیادونه شته. مونږ سره دا هر څه بنیادونه په دې صوبه کې شته.
ستاسو خبرونه دا پته لګي چې دوی به هغه مکمل قبالي حیثیت ختم نه شي لکه د ملکنډ ډویژن په شان به شي.
بالکل، مونږ ګوره 1.5 کاله د ملکنډ د چې د 1903 یا ام کې آئین جوړ شوی دی، په هغې کې دا صوبایي قبایلي علاقه ده. هغوی سره پکې هغوی سره نه چا جبر کړی، نه ورسره ظلم شوی، نه څه شوی دی. که دا طالبان تحریک ته پیدا شو نو بیا زه د خپلو قبایلي وروڼو ته وایم چې د سوات خلک خو راووتل ټول، خو چونکه دا غوی نمائندگانو دا غوی خلقو دا غوی آواز رسیدو نو دنیا مر سره امداد وکړو او په سلور میاشتو کې خپل کورونه ته واپس لاړ او زمون خلک ننن په جلوزو کېم کې به یارو به مددګار او ډیر په وزیرستان په بنو کې پراته دي زمون کورونه زمون بازارونه تباه شو زمون هر څه وشو موږ له چا سره راکړل اوس پورې څه نه راکوي
لطیف الله تاسو خبرو کا چې پولیټیکل انتظامیه او ځینې ملکان د دې مخالفت کوي د فوج څه کردار پکې دی فوج کوم په کباري
بالکل په فوج ته چې کوم دی فوج سره فوج د هر خبرې متعلق په دفاعي نقطه نظر سوچ کوي هغه فوج دا سوچ کړی دی او په دغه بریفینګ کې سیول حکومت ته ورکړی دی خپل رائے ورکړی ده چې زه خو په دې خوشحاله شوم چې زما د نقطه نظر حمایت فوج هم وکړو فوج وایي چې که موږ نوې صوبه جوړو او خلک وایي چې هم ووټونه کوو موږ پاکستان کې نه شامل یو یا موږ دا نه منو یا نه منو ځکه چې هلته اسم نشته نو خلک به بغاوت طرف ته ځي اوس هم په موجوده صورتحال کې خلک ډېر د فوج متعلق د حکومت متعلق د ادارو متعلق ډېر زیات خفګان لري ما سره دا غم دی چې چرته دا یو بړک ونشي یو مسله ته جوړ نشي فوج د صوبې په حمایت کې دي سیول حکومت ته ویل چې د صوبې حمایت وکړي او زمون د پر بل لار په حقیقت کې نشته
لطیف الله تاسو په خپل هم د کمی سملې غړي پاتې شوی او په دغه باندې نظر هم لري نو دا قبایلی سیمونه چې کوم ایمنیز جوړ شي سینیټران د دې دغه حیثیت شته چې د خپل قانون یا د ملک لپاره خپل ټول شي خو ځان لپاره نه
هغه کې داسې دا چې په آئین کې 208 وختم آرټیکل یا ماده چې کومه ده دا غي یا د فچ کومل دا غي لاندې دا شي کیږي چې د ملک د پر قانون جوړ شي زمونږ منیس پکې ووټ ورکی او صدر په دسخطو کې او په غزټ نوټیفیکیشن کې جاری شي نو فوري تور هغه لاګو شي خو چې کب قانون مونږ په خپل ځنګ په لاکو لاګو کیږي هغه که پاشي دا ټول مرحله چې قومي اسمبلی پاس کړی وي سېنات پاس کړی وي او صدر په دسخط کړی وي په غزټ نوټیفیکیشن کې شي زمونږ په لاکو که زمونږ ممبرانو په دسخط کړی نو دوی هلته هغه قانون تر هغه نوي قانون چې تر څو صدر یو ریګولیشن یو اعلان نامه جاری نه کی چې دا قانون ما په قبایلی علاقو باندې لاګو کړ نو یقیني خبره چې د قبایلی سیمو نه چې کوم ایم این ای ګان دي کوم مشران دي پارلمنټریان دي هغه ته ډیر مشکل دی چې په خپل په قانون د شخته یو کی خوغه قانون دلته نه لاګو کی نو اوس خو د قانون خبر نه ده په آئین کې د ترمیم خبره ده دا ډیره تاریخی خبره ده او زه د خپل پارلمنټریان ستاسو د قومي اسمبلی ممبرانو ته سېنټرانو ته د دې لیډرانو ته خصوصا شاجی ګل ته هدایت الله خان ته او شابودین خان ته مبارکي ورکوم چې هغه یو ډیر تاریخی ګام پورته کړو او ټول ایمنیز د مبارک باد مستحق دي ټول ته مبارکي وي
تاسو څنګه چې ټول یو دی لکه د کابل سیمه
تقریبا یو نیم په یو کس نیم په کې بل دی زنه خلک دا شي
ډاکټر جی جمال بروز بیان راغره چې ټول یو نه دي
ډاکټر جی جمال دی هغه په دواړو بیروخ پیګ دی هغه د هغه د پلاټ د نکنه د استابلیشمنت سره دی او دغه چې کم دی دا بل یو د مولانا صاحب د فضل الرحمن صاحب یو امینی دی هغه موزه مولانا صاحب وی چې دا تاسو لګ ډیر تیز یو کړو دا چې واشه د مولانا صاحب سره ممکن هم خبره کو مولانا صاحب تخپل ځان ته ازادي په آزاد فضا کې وخت لري آئین هي حیثیت شته قانوني حیثیت شته دا یو 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 کروڑ نه زیات قبایلی ولسته دا حق چې هغه بنیادی حقوق لري هغه په صوبه کې نمائندګي ولري
دا وخنه لطیف الله شهدا په تلسم ترمیم چې بدلون چې پاغه باندې ټول پارتيان مې اوډیر یو لوی یو دا پاغه کې دا شوی اوډیر
خالد خان په دې کې ما دا خبره پورته کړو زما پارتي ولې دا خبره ته پوښتنه کړو هغه وی په سبب پر سبب خبره کوي په قبایلی علاقه به خبر نه کوي لکه چې فوج هغه وخت دا نه غوښتل اوس فوج سره فوج د 2010 نه باچ دی علاقه ته لاړو او دا حالت یې ولیدو او دا کی شي ودی دغه په خپل وسلته دغه سمبالولو ندی نه دا فوج سمبالولو لري مرکزی حکومت تر ته برای نام یو شی دی د دې واحد حل دغه جوړیږي چې په صبح کې شامل شي او موږ د خپلو پښتنو سره موږ د دوی هر د دوی د دوی په ځمکه ناست یو د دوی خرو د دوی سکو د دوی تعلیمي ادارې استعمالوو د دوی هسپتالونه استعمالوو الله دې دوی ته عزت ورکړي چې موږ ته دا عزت راکړې که زموږ مهاجر دي او که بې کوره دي او که ښه دي او که بد دي ټول
هغې وایي دا ځینې مشران چې زموږ آزاد حیثیت به ختم شي
چې دا زه د دې جی جی صاحب نه او د دې بل چې څوک وایي چې آزاد حیثیت په خبر زه ته تپوس کوم چې ته خو زما غوندې زم په پېښور کې اوسېږم خو کور مې هلته شته ورونه مې هلته ځي زامن مې هم ځي او د اختر له مخکې دوه ورځې مخکې مشر زوی د تیران راغلی دی زه ته تپوس کوم چې تاسو خپل کلي ته تللی شئ چې نشي تللی نو ستا کوم آزاد حیثیت ته خو یا په اسلام آباد کې ناست یا په پېښور کې ناست یا په ضلع کې ناست نو دا سیا بس خبرې
دي دغه خبره هم کوي لطیف لالا چې تر څو چې دا خلک دا بې کوره خلک واپس نه تللی نو دا د صوبې خبرې او دغه بې ځایه دي لکه اول ضروري ده چې دا خلک لاړ شي دغه فوجي عملیات
بالکل موږ دا وایو چې سبب اول امن پکار دی امن پکار دی خو امن ولې هلته ځکه وایو ځکه نه راځي چې په صوبه کې موږ یو دا سوات او دا دیر او دا بنیر چې دا مکمل طور طالبان نیولي وو ولې دومره زرخه آزاد شو ځکه چې دا د صوبې سوا که زمونږ علاقه د صوبې سوا نو څه پورې به وختي هلته دا فوجان به هلته نه تللي وو او عام چې ته یو ځای چیک پوسټ دوه چیک پوسټ درې چیک پوسټ لس اته شل دېرش څلوېښت چیک پوسټ به په ټوله علاقه کې اوس خو پارځ کې فوج دی چې چېرته د شپې څوک ټارچ ووهي مو یاله راوې غواړه چې چېرته هوایي ډز وشي مو یاله ټول خلکو نیسه او داسې ناروا کارونه هغوی شروع کړي پوهېږي نه په دغه باندې چې زمونږ د مشرانو توهین کوي او زمونږ د مشرانو بې عزتي کوي دغه خلک دا وایي چې آزاد حیثیت مې ته وکړي زه د دوی نه تپوس کوم چې تاسو د دې توهین او د دې بې عزتۍ تپوس کولی شي تاسو د یو فوجي نه تپوس کولی شي
بیا وایي چې دې د پولیس د نظام مو نه دی خوښ پولیس به بیا هلته
هېڅ چا نه دي ویلي پولیس نظام دا دلته پښتانه د هغوی نه غټ پښتانه دي چې دا چېرته زه کم از کم د دې هر یو پښتون د خپې برابر نه یم چې دا کوم ځای کې پولیس دی دا ټول پښتانه دي دا پولیس هم پښتون دی په ژبه هم ورسره پوهېږم په خبره هم ورسره پوهېږم چې جرم نه کوم د پولیس ما سره کار څه دي نو دې سره به په قبایلي علاقو کې چې کوم خلک هر قسمه د جرایم پیشه یا مخرور یا څه دا خلک به مرد شي او دویمه خبره دا ده چې زه ولې زما آزاد حیثیت اسم نشته دی ټوپک ما سره پنځه شپږ لکه ټوپک یې کلاشنکوف یې ما سره شپږ اته زرا راکټ لانچر وي ما سره لس دوله زرا دوشکې وي هغوی څه وکړو په طالب ډز ونه کړو په فوجي ډز ونه کړو په بل چا ډز ونه کړو هغه آزاد حیثیت چېرته لاړو
دا علاقه غیر ورته ولې وایي
علاقه غیر د پخوا راسې خبره وه چې قبایلي ته پښتانه بدبختي دا ده چې د پښتنو د قبایلي ژوند ډېر اوږد دی قبایلي توب د فخر خبره نه ده په قرآن کې دي چې ما تاسو په قومونو قبایلو کې دې د پرو پیدا کړی چې تاسو یو بل وپېژني قبایل قبیله لکه دغه دې د پلار زامن وي یو یو نوم دې بلبل نوم دې بلبل نوم دې دغه شي دا مختلف قبایلي نومونه یا قبیلې شي دي د یو نکاح اولاد دې د شناخت لپاره ورته وي دا چې انګریزانو سره دې یو کال یو سل کال جنگ کړی دی نو هغه دغه څه پرې خودل دي ته به ایکسکلوډډ ایریا ویلا په دې د برټش انډیا نه بهر علاقه وا او کله به ودا شان دی یو کتاب ډاکټر پینل لیکلی ډېر دلچسپ کتاب دی انګریزو چې دا پینل مشن های سکول جوړ کړی په بنو کې هغه لیکلی دی ډاکټر پینل امنګس دی باربیرین افغان ټرایبس کنه نو موږ ته شی ویل کېدل د انګریز په مناسبت کې یو خبره چې به تعلیم او پسمانده هم نو سړک کو نه کیسی نو په دغه حوالو باندې او موږ ته پسمانده وشیا نو لطیف
لا اف سی آر بس یې سیات پاتې شي د اف سی آر چې
نو وای چې وا لاله شي نو په خېټه کې بچي خود به خود مرشي اف سی آر داسې شی دی چې اگر چې ټول قبایلی علاقو کې نه دي صرف چې کمې نږدې نږدې علاقې دي او سړک پکې تیر دی یا سکول دی یا څه دی بازار دی منډې ده په هغې ځای کې اف سی آر شته نورو په عامو قبایلي علاقو کې اف سی آر نشته نو د اف سی آر چې د دوی بنیادي حقوق دي خلکو ته ملاو شي نو دا قانون خو د بنیادي حقوق دشمن قانون دی دا تور قانون دی پولیټیکل ایجنټ تور ته سپین ویلی شي او سپین ته تور ویلی شي د مجرم آزادول شي او غیر مجرم نیول شي، جرمانه لګول شي، ارس د داسې ناجایز قانون دی، داسې جابر قانون دی چې ټول عدالتونه ویلي چې دا جابر قانون دی. نو چې دا ختم شي د دې متبادل کېدی شي شل متبادل به کېنه، زما غوندې یو بیکاره وکیل چې کینی په یو ورځ کې درته د دې نه ښه قانون جوړولی شي.
نصیب الله تاسو خبر وکړه چې دغه سیمې د افغانستان نوم څه وخت کې د هغې وجود و د هغې سوه د افغانستان مه پسر د عمل وی په دغه دغه
باندې د افغانستان رده عمل په دې ټولو علاقه چې کوم یو دی هغه دغه کې قبایلی علاقه هم شامل ده، دام شامل ده چې د افغانستان او د پاکوره افغانستان کوي. ما کرزی صاحب سره پرې ما خبره کړې وه، مونږ غوښتي دغه موجوده ډیورن لاین مخې ته راغلې وه. نو ما ورته وی چې کرزی صاحب که ته ډېر زویم ته یو خو افغانستان داسې کمزوري غوندې حکومت دی چې د ډېرو مسلو مشکلاتو سره مخامخ دی. دویمه دا ده چې دغه چې کوم دی د افغانستان د پاکستان سره د جنگ یا د مقابلې قابل نه دی، دومره نه دی. بیا په جنګونو کې تاوان وي، بربادي د افغانستان جنګ هسې نه هم برباد کړی دی افغانستان ته. ما کرزی صاحب ته وویل چې صاحب دا خلک نه غواړي چې تر څو پورې د پښتونخوا خلک خپله ونه غواړي، په هغوی کې یو د ازادۍ تحریک پانه شي، او هغوی دا ونه وایي چې موږ پاکستان نه منو. که نه تر هغې پورې افغانستان نه دا کله داسې ویلي دي چې تاسو راپاسي پاکستان ممنئ، نه دا ویلي دي چې تاسو داسې دي داسې دي. بلکې دا مسله بنیادی طور د دغې پښتونخوا د قبایلو قبایلي خلکو د پښتونخوا د خلکو ده چې هغوی په پاکستان کې اوسي که افغانستان کې شاملېږي که آزاد شي. نو اوسه پورې هېڅ چا نه دي ویلي چې زه آزاد اوسم، هېڅ چا نه دي ویلي چې زه پاکستان رانوم، هېڅ چا نه دي ویلي چې زه جنگ کوم. نو خبره دا ده چې موږ په داسې صورت حال کې پاکستان حکومت ته او فوج ته او حکمرانانو ته زه دا یو وارننګ ورکوم چې کم صورت حال په قبایلي علاقو کې د خلکو سره روان دی، د هغې نه ډېر تریخوالی جوړېږي، د هغې نه د فوج خلاف نفرت جوړېږي، د حکومت خلاف جوړېږي، د پاکستان خلاف جوړېږي. تاسو مهرباني وکړئ چې دغه سلوک بند کړئ، دا فوجان مو ټیک کړئ. فوجان زمونږ لرګي یوړ ټول خرڅوي. نورې ډېرې خبرې
خبره وږدېږي. ځینې خلک وایي چې دا صوبی څه شي، دا قبایل او دا پښتونخوا دا د پاکستان کې د پښتنو ډېره لویه صوبه شي، او پنجاب د دې مخالفت کوي، پنجاب نه غواړي چې د دې دغه اکثریت ختم شي.
خبره دا زمونږ خدا مطالبه ده چې کوم په بلوچستان کې زمونږ پښتانه دي هغې ته مونږ جنوبي پښتونخوا وي، دا ټول چې یو شي چې مونږ خدای دا زمونږ ارمان دي چې مونږ ټول سره پښتانه یو شو، چې مونږ دومره طاقتور شو چې مونږ خپل حق ګټلی شو. اوس خو د پنجاب نه مونږ خپل حق نشو ګټلی. په فوج کې پنجاب دی، په وسایلو پنجاب پروت دی، په حکمرانۍ پنجاب پروت دی. مونږ سره څه دي؟ مونږ ته خو د چا خبره د هډوکي غوندې څه سو راپاتې شي. نو دا خو د عوامي نیشنل پارټۍ ته دعاګانې کوئ چې د اتلسم ترمیم یې وکړو، او زرداری صاحب هم شکریا چې که دا نه وی او دا نه وی شوی نو موږ به دغسې تل عمر خوار.
مطلب دا دی پنجاب خو دی خامخا مخالفت کوي.
ضروري نه ده د پنجاب فوج چې فوج هم 87% دی که 92% د پنجاب دی چې هغه فوج مخالفت نه کوي، نور پنجاب دې مخالفت نه شي کول.
څومره دا اوشي زر تا څومره په بینې دا لکه دغه قرارداد را لو بیا به پکې بل را
دا چې کوم دی دا په دې کې دا رکاوټونه شته، په دې کې په پارلیمنت کې به ځینې خلک د دې مخالفت کوي، قبایل به ځینې خلک مخالفت کوي، دغسې د پنجاب په حواله د اسټیبلشمنت په حواله ډېر خلک شته چې مخالفت به کوي. لیکن دا یو تحریک روان شو، او چې روان شو ته به وګورئ دا تحریک چې څومره وخت تیریږي ورځ په ورځ به دا زیاتېږي، ان شاء الله دا بل به پاس کړي.
څومره زر
نه زر د زر ټایم فریم نشم ورکولی، خو زما یقین دی چې دا بل سپرلی پوری پکار دی چی دا پاشی
خدا کرده دی پختونخوا زنی سی میلا که زبا وی ما ازاره دوی جن یا ریخ کاغی دی مخالفت تو کچی یرا
آقا آقا شو که حیدر زمان بابا دی آقا ریبوس پا دا گور پسر ولار دی آقا دا آقوی دی مخالفت سوالم نی پیدا کی گی او که ویکیم نسطه جوری گی
بیام زمان خیری پختن دادا که دا یوشی نگده دی که بیا دا سیاسی دا وی یو والی چی یرا وزیر اعلی دا کم دینه دی گورنر دا کم دینه دی او سبایی سملی که بیا یو
داسی قبائل خوب ختم شی قبائلی نم سد فخر نم ندے ما خورتے ہوئے دا شناخت پار خبر دا او پا داسی حالت کی چی قبائلی یا وحشی کرنے لیشی نو دا دی فخر نم ندے بیا با پختان مضبوط شی دیر بزورور شی نو تروس پوری پا دی آتش پیتا کالا کی دی گورنر نو دی وزیرالا سوال دل تا پختانو چاوچت نکرو نو بیا خوبا بلکل نوچتی گی البتا قبائلی علاقوں نے با ممبران جوڑ شی کم از کم دیر سلویخ ممبران با مونگ تا ملاوی گی نو پاگی کی وزیران جوڑ شی نو بیا با پا صبح کی زمان دیر مواصر نمائندگی وزیر با میوی ممبر با میوی پارلیمانی لیڈر با زمان پا خوخ جوڑ گی وزیرالا کی با زمان اور شامل وی نو بیا با پا بجٹ کی زمانی سوی پا ہر یوشی کے پا تعلیم کے پا روزگار کے پا سڑک کے با بجٹ کے لوکیشن کی
گوز مرکز دوم دا پیخور بھی
ننم مرکز خود دوم پیخور دے پیخور خود